درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکي همکاري په خبرونو پیلوم. د ازبکستان د ترانسپورت وزیر الهام محکوموف چې افغانستان ته په سفر تللی د ننګرهار ولایت تورخم ته لاړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس وایي چې د ازبکستان د ترانسپورت وزیر د تورخم بندر د ترانزیت لپاره مهمه او اساسي لار وبلله او ویل چې ازبکستان هڅه کوي چې د افغانستان د ترانزیت او اقتصادي ودې په برخه کې مرسته وکړي. ازبکستان په وروستیو کې د طالبانو او پاکستان له چارواکو سره له مزار شریف څخه تر پاکستان پورې د ریل لارې د جوړېدو پر امکاناتو خبرې کړي او هیله لري چې له دې طریقه به له جنوبي آسیا سره سوداګري راکړې ورکړې زیاتې کړي. د ایران د پارلمان وکسیس پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره لیدلې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندوی حافظ یا احمد تکل نن پر خپل ایکس پانه لیکلی چې د جواد کریمی قدوسی په مشه ایرانی پلاوی د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی دي. د زی احمد تکل پر اساس د ایران پارلماني پلاوی له شاغلی متقی سره د امنیت، له مخدرو موادو سره د مبارزې، د قاچاق، د مخنیوي، د پولو د امنیت او سوداګرۍ په اړه خبرې کړې دي. امیر خان متقی پلاوی ته وویل چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته په افغانستان کې بشپړ امنیت ټینګ شوی او افغان امنیتي ځواکونه توانېدلي چې داعشي ترهګر له منځه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتو امنیت شورا ته په خپل وروستي راپور کې د داعش د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. ټاکل شوې ده چې سبا دوشنبه ماشومانو ته د پولیو د واکسین د کمپاین دوهم پړاو د افغانستان په شپږو ولایتونو کې پیل شي. د دې واکسین لومړی پړاو تېر اونۍ په 28 ولایتونو کې عملي شو. د دې کمپاین په دوهم پړاو کې بچي تر پنجشنبه پورې دوام کوي. په بلخ، سمنګان، سرپل، فاریاب، جوزجان او اروزګان ولایتونو کې له 50 کلونو کم عمره سلګونو زرو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه تېره ورځ ازادي رادیو ته ویلي وو چې دوی هڅه کوي دغه کمپاین په سمه توګه عملي کړي او د همدې لپاره په دغو شپږو ولایتونو کې شو تیاریو ته اړتیا درلوده. د افغانستان د فوټبال د تر درویش کلونو کشرو ټیم آسیایي جام ته د لارموندنې د سیالیو په هدف د تمرینونو لپاره تاجکستان ته لاړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه کې ښلي چې د هیواد د ملي ټیم غړي به د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې په یوه تمریني کمپ کې له ګډون وروسته په سپتمبر میاشت کې د ازبکستان پلازمېنې تاشکند ته لاړ شي. د امریکا یو پوځي ترانسپورتي الوتکه نن د استرالیا د داروین ښار سواحلو ته نږدې ولوېده. ویل شوی چې په دې الوتکه کې د امریکا د سمندري ځواکونو شاوخوا شل سرتیري سپاره وو. چارواکو ویل چې د شخورنې عمله د پیش ځای ته رسېدلی او د مرژوبلي په اړه سمدستي راپور نه دی ورکړی شوی. د استرالیا ABC تلویزیون راپور ورکړ چې یو شمېر پوځي پرسونل ژغورل شوي دي. او د اوکراین هوایي ځواکونه وایي چې د روسیې څلور کروز توغندي شنډ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې کیف تېره شپه په ټول هیواد کې د هوایي عملیاتو د خطر خبرداری ورکړی و. دغو ځواکونو په خپل ټیلیګرام چینل کې لیکلي چې دا توغندي چې له ستراتیژیکي بم غورځوونکو الوتکو څخه د کیف په لور توغول شوي وو د کیف د پوځي ادارې د مشر سیرهی پوپکو په وینا څلور واړه له منځه وړل شوي دي. زمو شخله ازادي راديو اوري په دې خبرونه کې به وړاندې ووري امنیت شورا د داعش پر خطر اندیشنه شولې خو طالبان د داعش خطر ردوي. په دې اړه د چارو د یو افغان شنون کې نظر پښتو. نن د افغانستان په شپږ ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن خلاف واکسیناسیون پیل شوی دی. هڅه کوو چې د یونیسف د پولیو د مخنیوي پروګرام د ارتباطاتو له مسؤل سره په دې موضوع وژغی شو. د کابل په هوایي ډګر کې د دیارلس امریکایي پوځیانو او څه باندې یو نیم سل افغانانو د وژل کېدو د دوهم کلین په دوشل کې پر دې موضوع په امریکا کې سیاسي ناندرۍ زیاتې شوې دي. په خوست کې په ولس پروژو کار پیل شوی. د نورو موضوعاتو تفصیل هم په دې خبري مجله کې اوریدای شئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتو د امنیت شورا دا راپور رد کړ چې وای په افغانستان کې د داعش ډلې ورتیاوي او بریدونه زیات شوي دي. د طالبانو د حکومت د ویندوی زبیح الله مجاهد لخوا په دې تړاو په خبره شوې خبر پاڼه کې چې په خپل ایکس یا ټویټر کې خبره کړې ده، دا څرګندونې بې بنسټه بللې دي. امنیت شورا د جمعې د ورځې په غونډه کې چې په نړۍ په ځانګړي ډول په افغانستان او عراق کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه جوړه شوې وه، په افغانستان کې د شلو ترهګرو ډلو د شتون یادونه وکړه او دا یې هم وویل چې هم د اوس په دې هیواد کې د داعش ډلې د وسلوالو او د هغوی د کورونو شمیر له 4000 تر 6000 پورې رسیږي. خو د طالبانو حکومت وایي په تیر یو کال کې په افغانستان کې د داعش فعالیتونه صفر ته نږدې شوي دي. اسدالله لودین را سره دی د موضوع تفصیل له داورو مهرباني.
او مننه څروان صاحب، سلامونه تاسو او ټولو او ریدونکو او د فیسبوک او یوټیوب لیدونکو ته. طالبانو د امنیت شورا هغه اندېښنې به بنسټه وبدلې چې ویلي دی په افغانستان کې د داعش فعالیتونه لا هم د ګواښ وړ دي او د غراس په افغانستان کې غیر قانوني وسلې شته او د شلو ترهګرو ډلو موجودیت. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په اعلامیه کې د امنیت شورا دغه اندېښنې به بنسټه بدلې دي او دا یې کړی چې دغه څه چې امنیت شورا د اندېښنې وړ بللې دا مهال په افغانستان کې نشته. امنیت شورا د جمعې په ورځ په یو ځانګړي غونډه کې په نړۍ کې په ځانګړي توګه په افغانستان او عراق کې د داعش پر موجودیت خبرې وکړې او ویل چې په افغانستان کې د داعش ګواښ لا هم پر خپل ځای ده، په افغانستان کې غیر قانوني وسلې لا هم شته او دا یې ویل چې شل ترهګرې نړیوالې ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. د امنیت شورا تر دې اندېښنو مخ کې د کامن ویلث یا د ټولګټو سازمان هم ویلي وو چې په افغانستان کې د داعش وسلوال شته، په ځانګړي توګه غړي د افغانستان په شمالي ولایتونو کې فعال دي. په هغه مهال هم طالبانو دا راپور رد کړی دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تازه د امنیت شورا د ادعا په اړه ویلي په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو حکومت په تیرو دوه کلونو کې د داعش په وړاندې سلګونه مستقل عملیات کړی دي، د غرازې د غیر قانوني وسلو د ټولولو لپاره هڅې کړې دي او په خبره یې دا مهال په افغانستان کې د داعش موجودیت یا د داعش د فعالیتونو کچه صفر ته نږدې شوې ده. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د غراز ویلي چې په افغانستان کې له داعش پرته نور ترهګر ډلې هم نشته، خو تر دې وړاندې یو شمېر نورو چارواکو د هغې ډلې پاکستاني چارواکو تور پورې کړی چې په افغانستان کې نړیوال ترهګر شته، ټي ټي پی فعالیت لري، القاعده فعالیت لري، داعش فعال ده. خو هغو تورونو ته هم د طالبانو حکومت درات ورکړ کړی او طالبانو ویلي چې افغانستان کې امنیت ده او دغه ډلې کوي هم په دومره کچنه دي چې نور هیوادونو ته ګواښ رامنځته کړي. سره له دې چې دغه اندېښنې په خو هم پودل شوی چې د افغانستان له خاورې دغه ترهګر استفاده کوي، اما طالبانو په وار وار ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې په نورو ته ګواښ نه پیښیږي. ا دغه داسې حال کې د چي تازه په همدې اونۍ کې د کابل په دارالامان سړک کې چې تر ټولو یو خوندې سیمه ده د کابل پر یو زرنج ډوله موټر سکل باندې بریدو شو، د بمو چانت کې وژل سپل او څو نور ټپيان شو. له هغه بریده مسؤلیت هم داعش وسلوالې ډلې و مانه. داعش وسلوالې ډلې تر دې وړاندې هم په کابل ولایتونو کې د یو شمېر خنړې او بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. طالبان دغه د داعش موجودیت منی خو وايي چې نور ترهګر ډلې په افغانستان کې نشته، اما دا چې د امنیت شورا اندېښنې پر کوم اساس دي ممکن امنیت شورا یې وروسته سپیناوي.
بله ډېر مننه لودین صاحب. په همدې موضوع د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له مشر ښاغلی یاسر احمدزی سره خبرې کوو. احمدزی صاحب، تاسو تر کله وایم تاسو به راپور اوریدلی چې ملګرو ملتو امنیت شورا ته په خپل راپور کې په افغانستان او شاوخوا کې د داعش د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او طالبان بیا دا اندېښنه بې ځایه ګڼي او بې بنسټه ګڼي، ستاسو نظر څه دی؟
سلامونه تاسو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. متاسفانه چې اکثر اوقات د افغانستان په اړه او ځینې نور هغه هیوادونو په اړه چې هغوی ژبه نه لري، توان د دې نه لري چې د خپل حقوقو څخه دفاع وکړي، زه د ناقیز راپورونه خپرېږي او د دې لپاره چې د هغه هیواد لپاره یو پلمه منځته کړي او سره کم هغه هیواد کې د مداخلو لپاره لاره هواره سي، دغسې راپورونه نشرېږي.
لیکن احمد صاحب، دا راپور ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړی دی، دا خو یو بی طرف ارګان دی.
متاسفانه نه، هسې نه دی. ملګرو ملتونو سازمان هم هغه سی بی طرفی چې ورته پکار ده متاسفانه چې په هغه شکل نه دی. تاسو وګورئ کچیرته د داعش یا د اسلامي ډلې هغه لږ وړاندې ته یې فکر وکړو، په هغه وخت کې چې په افغانستان کې د افغانستان فضا ځمکه غرونه ټول د ناټو او امریکې په کنټرول کې ول، په سلګونه زره ساکر ول دلته د افغانستان ملي پوز و، په هغه وخت کې ځمکني او هوایی امکانات او ټکنالوژي و، په هغه وخت کې ورته اداګانې وې چې په افغانستان کې شاوخوا شل یا پنځه ویشت ډلې فعالیتونه لري. په هغه وخت کې فکر وکړئ چې دغه ټوله نړۍ د دغسې یو پدیدې مخه ونه شوه نیولی. نو اوس خو طالبان چې لا په ډېرو وړو مسایلو د کور دننه په مسایلو باندې اخته دي.
تاسو خو ستاسو په خبرو کې تناقض نشته، تاسو وایئ چې لوی خو به چې نشته او دا یو ډول تبلیغ دی، له بلې خوا بیا وایست چې ناټو ونه کړی شوه چې مخې ونیسي او اوس به طالبان څنګه نیسي.
زه غواړم همدغلته لږ مخکې ولاړ شم، لږ تشریح ورکړم. فقط اصلي خبره د دغه موضوعاتو تر شا دا ده چې څنګه نړیوال بیا وشي کولی افغانستان لپاره بیرته افغانستان نه بیا هم د جنگ میدان جوړ کړي. ځکه نړیوال په خپلو تصامیمو کله ناکله دوی عجولانه تصامیم نیسي او بیرته بیا پښیمانه وي. امریکا په خپلو وتلو له افغانستانه څخه پښیمانه دی، هغه ستراتیژیک اهدافو لپاره چې امریکا هلته و او په ډیرو مصارفو ورته رسېدلی و هغه یې په ډېر اسانه له لاسه ورکړ. دې لپاره چې څنګه په نحوي مداخله ولري په افغانستان کې په لومړي ځل کې، دا یو مارکیټینګ دی د یو راتلونکي جنگ لپاره چې څنګه اول د خلکو اذهان خلاص شي، د نړیوالو اذهان خلاص شي.
لیکن څه چې واقعیت وي هغه داسې په تبلیغاتو په خبرو باندې یوازې نشي بدلېدی. کله چې دوی وایي چې له 4000 تر 6000 پورې داعشیان په افغانستان کې شته، کله چې موږ وینو چې وخت نا وخت په بیلابیلو ولایتونو کې حمله کوي، د طالبانو والیان وشل کیږي، نه په دې باندې خو سترګې څوک نشي پټولی.
راځئ چې داسې ووایو چې تبلیغاتي بڼه کوي که نه وي، اصلي قصه دا ده چې د طالبانو د والیانو دروازو تر شا خپله هغه کړی دي چې دوی خپل منځي ځینې مخالفتونه دي او غواړي په سره کام د صحنې نه ځینې اشخاص لري کاندي. اما که چیرته په داسې شکل باندې وي چې د امریکا په کومه ادعاګانو پسې دي چې مثلا شپږ زره یا داسې، هر کله چې یو څوک په تحقیقاتي برخه کې،
لیکن وبخښئ دا یوازې د امریکا ادعا نه ده، روسیه هم دغه اندېښنې څرګندوي، چین هم څرګندوي چې حال دا چې په خپل منځ کې ډېر اختلاف لري، حتی د افغانستان په سر هم لري.
خو زما په اند دغه د شپږ زرو یا څومره ارقامو چې دوی وړاندې کړي دي، دغه موضوع حقیقت ته نږدې یوه موضوع نه ده، ځکه تاسو د یو تحقیق یا د یو راپور د تکمیلولو لپاره اړینه ده چې سیمې ته لاړ شئ، شواهد راټول کړئ او د هغه شواهدو په اساس باندې باید.
مننه، سلامت اوسئ ښاغلی احمدزی. مننه، پکار ده چې د ملګرو ملتونو یو څوک راسره وای چې له هغوی نه موږ دا پوښتنه کړې وه چې په څه اساس باندې دا خبره کوي. کېدای شي لکه څنګه چې اسدالله لودین مخکې په خپل راپور کې اشاره وکړه، کېدای شي دوی په راتلونکي کې خپل هغه شواهد او اسناد وړاندې کړي په اساس یې وایي په افغانستان کې داعش تر څه حده پورې خطر دی او ګواښ دی. ډېره مننه کور ودان.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلور ویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د امریکا په کانګرس کې یو شمېر جمهوری پالو له افغانستان د وتلو په بهیر کې د دیارلس امریکایي پوځیانو د وژل کېدو د دوهم تلین په مناسبت په خپلو پیغامونو کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل ناکام بللی دي. دوی دغه شان غوښتنه کړې چې د ولسمشر بایدن اداره دي د 2020 کال د اګست په شپږویشتمه د کابل د هوایي ډګر په برید کې د دغو سرتیرو د وژل کېدو ځواب ورکړي، خو د بایدن ادارې تل له افغانستان د ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع کړې چې هوکړه لیکې د جمهوری پالو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ په مهال لاسلیک شوی و. نور جزئیات سنا کاکړ وړاندې کوي. مهرباني کوي.
څنګه چې تاسو ویلي د امریکا په کانګرس کې او شمیر جمهوریت غوښتونکو د ولسمشر بایدن ادارې څخه غوښتنه کړې چې د 2023 کال د اگست په شپږمه د کابل هوایي ډګر په برید کې د 13 امریکایي سرتیرو د وژل کېدو خبر کې په دغه برید کې د چې د داعش خراسان څنګه مسؤلیت منلی د امریکایي سرتیرو ترڅنګ 100 افغان ملکي وګړي هم جوړ شوي وو. د امریکا د استازو جرګې مشر او د بایدن د ادارې یو سرسخت منتقد کیوین مک‌کارتي په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د اتلانو په درناوی د امریکا د کانګرس د ودانۍ بیرغونه نیمه ځوړند شوي دي. د امریکا د کانګرس جمهوري غوښتونکي غړي او د دې هیواد د استازو جرګې د پوځي خدمتونو کمیټې مرستیال راب ویټمن په خپل ایکس پاڼه کې په یوې ویډیو کې ویلي دي چې د بایدن د ادارې څخه هیڅ چا د دې برید په اړه ځواب نه دی ورکړی. هغه دغه شان زیاته کړې چې له افغانستانه د امریکا وتل بریالي نه وه. دا په داسې حال کې ده چې د دوحې تړون چې پر بنسټ یې امریکایي ځواکونه او ناټو له افغانستانه ووتل د 2023 کال د وبخې د 2023 کال د فبروري په 9 د امریکا د جمهور غوښتونکي ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې لخوا لاسلیک شو. د امریکا په کانګرس کې یو شمېر نورو جمهوري غوښتونکو د اګست په 6 په برید کې د 13 امریکایي پوځیان د وژل کېدو مسله مطرح کړه او د ولسمشر بایدن له ادارې د ځواب ورکولو غوښتنه وکړه. د دې ډلې د امریکا د مشرانو جرګې غړي بیل کیسیډي په خپل ایکس پاڼه کې ادا کړې چې په دې ناکامو وتلو سره افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په مرکز بدل شوی. خو د ولسمشر بایدن ادارې په ور ولا افغانستان څخه د وتلو د پریکړې دفاع کړې. په ورته وخت کې سپینې ماڼۍ د 13 امریکایي پوځیانو د وژل کېدو د 2 کلیزې په مناسبت د ولسمشر جو بایدن په یوه اعلامیه کې لیکلي چې متحده ایالات به د هغو سرتیرو بې مثاله قرباني هېره نه کړي چې په دوو لسیزو جګړو کې په افغانستان کې وژل شوي. د دغې اعلامیې له مخې په افغانستان کې دوو لسیزو جګړو په ترڅ کې 2416 امریکایي پوځیان وژل شوي دي او 2440 ټپیان شوي دي. د امریکا د جمهوري غوښتونکي پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې له طالبانو سره د دوحې د سولې تړون لاسلیک کړ او د ولسمشر بایدن حکومت د همدې هوکړې له مخې له افغانستان خپل ځواکونه وویستل.
ډیره مننه سنا کاکړ. و سبا د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د پولیو واکسین اجرا کیږي. د چارواکو په وینا دا ځل به په شپږو پاتې ولایتونو کې تر 50 کلونو کشرو ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ضد واکسین ورکړل شي. دا چې ولې شپږو ولایتونو کې دا ځل واکسین ورکول کیږي او ولې له 28 نورو ولایتونو سره چې مخکې واکسین پکې تطبیق شو دا ولایتونه یو ځای نه شول، د دې موضوع لپاره د یونیسف د پولیو د مخنیوي پروګرام د ارتباطاتو مسؤل سید کمال شاه را سره دی. سید کمال شاه صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. که دې پوښتنې ته اول ځواب ووایاس چې ولې دا شپږ ولایتونه پریښودل شوي ول سبا ورځې ته؟
مننه سروان صاحب، تاسو ته ټولو اورېدونکو ته سلامونه. په افغانستان کې دا کمپاین پلان شوی و چې تطبیق سي 13 اونۍ. منتدا شپږ ولایتونه، یو خو د شمال 15 ولایتونو کې علت دا و چې تر هغه کمپاین یو اونۍ مخکې یو کمپاین تطبیق شوی و، ځکه په شمال او ځکه د پولیو ناروغي محیطي پېښه رامنځته شوي وه. نو د دوو کمپاینونو ترمنځ هغه ګیپ یا فاصله باید حداقل 2 اونۍ واوسي. نو ځکه په شمال 15 ولایتونو کې دا کمپاین ځنډول شوی و. روزګان ولایت کې د پولیو پروګرام محلي چې کوم ټیم دی هغه یوونی وخت یو چې دوی ډېره ښه آمادګي ونیسي په ښه تیاری سره کمپاین تطبیق کړي. نو ځکه دا کمپاین په دې شپږو ولایتونو کې یوونی وروسته تطبیقیږي.
سید کمال شاه صاحب، یو موضوع چې له دې خبر سره یو ځای موش درلود هغه دا چې سږکال په ننګرهار کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي او د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې په سږکال په افغانستان کې په محیط کې 22 پیښې ثبت کړې دي. د دې منظور څه دی؟ له دې محیط سره او هغه بله خبره چې 15 مثبتې پیښې دي.
مثبت پیخی هغه پیخی دی چې ماشومان په دې ناروغي اخته شوي دي او فلسوی دی دا مثبت پیخی گرنل کی مویتی پیخی آقا دی کلتی دی پولیو پروگرام پو محیط کی محیط نمونی اخلی تو رسو دا زن تا معلوم کی سی پو محیط کی پولیو وائرس تا پکم خطر احساسی هدف دا دی سیال تا پو محیط کی دی پولیو وائرس تثبیت سوئی دی محیط کی تب اند کل سی دا دی بدرفت و بدی بغٹو خارونو کی لدین نمونی اخستل کی گیزا که انسا دی کورونو دا خرابی و با دی تشنابونو با خو بدرفت سیستم تزی نو لاغی نمونی اخستل دی دی لپاروی تر سو پو محیط کی پا غسیم کی پا ولایت کی دی پولیو ناروغی شتون معلوم
کلل سی دا دو دش موهیتی سمپلونا یا نمونی په ننګرهار کې خپل شی ویډیو ک په ټولو ولایتونو کې
دا مثبت پی کې چې دو دش رامستسوی دا د ټول هیواد په کچه دي چې تقریبا ډیر پی کې په ننګرهار او کونړ کې ډیر زله دا موهیتی سمپلو دا مثبت راغلی په نګا یو په شمال په مزار شریف یا په بلخ ولایت کې او یو بل موهیتی پیخه یا موهیت کې و د پولیو وایرس تثبیت سي دغه په کندهار کې تثبیت شوی و هغه څو میاشتې مخکې نو دا په دې ځایونو کې و البته د هیواد په نورو سیمو کې نه دی تثبیت شوی هغه سیمې تر اوسه د پولیو له وایرس له شتونه پاکې دي
بله ډېره زیاته مننه کور ودان نو هیله ده چې ټول میندې او پلرونه خپل تر پنځو کلونو کشر ماشومان په دغو پاتې شپږو ولایتونو کې چې سبا واکسین پکې پیلېږي واکسین کولو ته بوزي او داس فکرونه کې چې زه مهمه نه ده د پولیو له خطرونو مو همیشه تاسو خبر کړی یاستو شاغل سید کمال شاه هم چې همیشه له مرسره مرکه کړی ده په دې اړه څرګندونه کړې دي کور ودان سید کمال شاه د یونیسف د پولیو د مخنیوي پروګرام د ارتباطاتو مسول
داس ما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري
د خوش شاروالی چارواکی وای د ملګرو ملاتو د ټولنیز معیشت د غشتلتیا پروګرام په چوکاټ کې ولس پروژې روانې دي چې سلګونو کسانو ته پکې د کار زمينه برابر شوې ده. چارواکو ویلي په هر پروژه له یو لکو نیولې بیا تر یو لکو ډیر زره ډالر پورې لګښت شي چې د همدې پروګرام په چوکاټ کې تر اوسه د خوش شار یو شمیر کوڅې هم په پاخه ډول پخې شوې دي. د دې موضوع په اړه د نجیب الله الخیل راپور واوري.
دا پکتیا ولایت په مرکز گردیز او دریو اړوند ولسوالیو زرمت احمد اباو سید کرم کې د افغانستان لپاره د ناروی کمیټې لخوا څه باندې 9000 کسان د لړ محل لپاره په کار ګمارل شوې دي. دا کسان چې ورځې 8 ساعته د خپل سیمو په لارو لختیو ویالو کاریزونو او سربندونو کې کار کوي د لړ محل لپاره ورته د ورځې 15 ډالر مزد په پام کې نیول شوی دی.
موږ به ایران ته د موږ خپل خلک ایران ته تلو نور هوادو ته تلو په یوغو کې په بو کې به یا په کشتیو کې یا په قتل ورسېدل یا د لوګي نمونه سو لای به یو هوغه برانی حکومتو خلک به وشتل او به رسېدل په قتل به ورسېدل. الحمدلله چې دا رقم پروژې موږ ته شروع سي بر ملک څخه خپل وطن هم ده هم ثواب هم خرمه.
هغه کسان چې یاد مؤسسه په کار بوختلی خوښ دي او وايي په خوای هیڅ ډول بوختیان نه درلوده او ټول ورځې لا یاتره ولا خو کدا ډول واړه واړه کارونه هم ورته برابرې دي. دوی ور باندې سناڅه گزاره کیږي.
مخکې به چې کول مخکې به کاري وسره کار روزګار نه وسره دلته لیک دیاري کړی دلته کار کړی دا کړی چې خلکو وجد ډیر سره خراب وو او شکر الحمدلله د لګیا د ټول خلک لګیا د مصرف پي کار کوي.
د پکتیا یو شمیر نور اوسیدونکي بیا وایي تر څو چې په دې هیواد کې بنسټیزې پروژې پلي نشي دا ډول لنډمهاله پروژو سره د خلکو په ژوند کې اساسي بدلون ناراضي.
دلته باید داسې بنسټیز کارونه وسي چې بندونه جوړ شي شی جوړ شي مطلب پوه شوي چې وخته پورې خو دوام وکړي دا اوس بېرته مطلب لس منټه پنځلس ورځې باران وسي ورو دا شی راډکیږي نو بې پایدې رسۍ دا موږ به مزدوري پنځه ورځې خو آینده مطلب دا نه لري. داسې یو کار باید وسي چې مسه دغه
آینده د قوم ته د خلکو ته د ولس د خدمت مطلب یو کار وشي او خدمت وشي.
بلدوري ته د پکتیا د کرنی ریاست مسؤلین خلکو لپاره د لړمحاله کاری زمینو په خوا کې دا ډول پروژې د کرنی د پرمختیا په برخه کې هم ګټوري بولی.
سی کړي استکیږي 15 کې غالبا دغه کړي او ترنچونه بسلای کیږي دیغه په وجه باندې چلته یو طرف ته وب ذخیره کی آینده د فارسی وب ذخیره سی او بل خبره دا ده چې پکتیاوالو ته د کار زمینه برابر سی او د دې ترڅنګ د خوړونو سیلابونو سخت خوړونو سیلابونو مخه نیول کیږي په دې سره.
یاد دی وی د پکتیا په مرکز او دریو ولسوالیو همدارنګ لس نور ولایتونو کې د افغانستان لپاره د ناروی کمیټې لخوا خلکو لپاره داسې مهال لنډمهاله پروژې پیل شوي چې په ټوله کې د خلکو اقتصاد کمزوری دی او د افغانستان ډیری خلک او ځوانان دایمي کار او بوختیا نه لري.
په دې راپور کې مو چې د فیسبوک لیدونکو وو هم لید د پکتیا د وړو پروژو په باب معلومات اوریدل. د ته ورته پروژې په خوست کې هم پیل شوې دي چې مخکمه یادونه وکړه او په دغه ولایت کې یو شمېر کارګر وایي چې خوشاله دي چې له دې طریقې د کار او روزګار زمینه ورته مساعده شوې ده. وسب وشو وګورو چې د لوبو په میدان کې څه روان دي. بختیار ساحل را سره دی لدی اورو سایل صاحب مهرباني.
سلامونه. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې نن د آسیا جام لپاره خپل ولس کسیزه لوبډله اعلان کړه. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټه مشر اسدالله خان د یاد لوبډلې د اعلان پر مهال وویل چې ځینې لوبغاړي چې د ټپونو له امله په ملي لوبډله کې د پاکستان په لوبلړۍ کې نه وو بیرته راګرځېدلي دي او ځینې لوبغاړي له لوبډلې لرې کړی شوي دي. په اعلان شوې لوبډله کې اشمت الله شهیدی، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن ورسره، رحمت شاه، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، راشد خان، ګلبدین نایب، کریم جنت، عبدالرحمن رحمانی، شرف الدین اشرف، مجیب رحمان، نور احمد، سلیم ساپای او فضل حق فاروقی شامل دي. په یاد لوبډله کې اغه لوبغاړي چې په د پاکستان پر وړاندې پورسته سیالي کې نسبتا خول وبد شاید کمال اغل رکړی شوې او په ځای شرف الدین اشرف لوبډلې ته راوستل شوې. بل لور ته اسدالله خان وویل چې عظمت الله عمرزه د ټپونو لامل په لوبډله کې نشته او دغه پر ځای به څو آل راونډران لوبډلې ته راغلي دي چې کریم جنت او ګلبدین نایب یادولې شو. د چټګتو پچونو په ډله کې بیا وفادار مومن هغه لوبغاړی و چې پرته له کومې لوبې کولو هغه څو ځل په لوبډله کې واخیستل شو خو په هیڅ لوبه کې تر ډیره پورې یوازې د بنگلاديش خلاف په اولو بګی چانس ورکړل شو خو د هغه د لری کېدو په تړاو اسدالله خان ښکارات دلیل وړاندې نه کړ. د غراز د یاد لوبډلې د اعلان په ترڅ کې ځینو پښتنو ته هم په جواب کې اسدالله خان وویل چې ستونزه یوازې دا ده چې موږ ځینې لوبغاړي ایجریان لري، یعنی ټپونه لري، نو ځکه لوبډله کې نشته چې لاغې ډلې. نوید الحق یاد کړ چې د افغانستان یو مهم چټک توپاچونکی بلل کیږي. باید وویل شي چې د آسیا جام سیالۍ د رواني اګست میاشتې په 13 نیټه د پاکستان او نیپال په لوبه په پاکستان کې پیلېږي او د افغانستان ملي لوبډله به د سپتمبر په 3 نیټه خپل لومړی سیالي د پاکستان د لاهور ښار په قذافي لوبغالي کې له بنگلاديش سره ترسره کړي او دویمه سیالي به د همدې میاشتې په 15 نیټه له سریلانکا سره ترسره کړي.
بله، ډېر مننه کور ودان بختیار ساحلو چې د لوبو له جریانه خبرولو. تاسو درانه اوریدونکو د ازادي رادیو خبرونه اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه وس څلور وشت ساعته اوریدئ. شي
ستاسو له پیغامونو
ته موږ په غندر مسلمانو پورې ورسېږو. اګه یو ترسته مجلس سي مسلمان یو کده مې باقي به باشکر مسلمان یو مونږ کنده هر ولاته مې نو سوله اکثر سیمې مې نو بشري خلک له شکایتونه کوي چې موږ کې باندې پاتې دي مې نو د لاسه مې سو تم دروسه کله کار نه کوي شا کار نه کوي په یو سوله مې حزې سیمې د ورسان د مې نو د لاسه د پښ پاتې دي. موږ غواړو چې دا موږ کې د مې نو څخه پاتې سي عام ولس ترې استفاده وکړي.
بلال فریدی مې د پکتیکا ولایت او د جانخیل ولسوالۍ د زیړ لسیمې نه دا پیغام پریدم. دلته په پکتیکا ولایت او د جانخیل ولسوالۍ د زیړې په سیمه کې اسلامي عمارت خلکو ته برمې نه ورپرېږدي، نه کوټې ورپرېږدي. اسلامي عمارت دلته په مځکو ډېر کلک بندیز لګولی ده او خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دلته د اوبو کمښت ده، اوبه نشته. اسلامي عمارت چې څوک برمو وږي یا کوټه وږي، هغه اسلامي عمارت اجازه نه ورکوي چې دی برمو وږي، نو خلک ډېر له ستونزو